د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کاري سخت بندیزونه لګولي د دوی د سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد وپوښت. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبې په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د حمل میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبریږي چې احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع لرو. د اسرائیلو د پاوځ ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبې ورځې په ماښام او پرون اسرائیلي ټانکونو او جنگي جټ الوتکو یو شمېر سیمې هم ویشتلې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. اسرائیل ویلي دي چې په رفح کې د حماس ډلې وروستي سنګرونه په نښه کوي. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سه شمې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسمن د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسېدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې الوده جماعت ته نږدې لیدلې دي. رفح ښار ته په داخلېدو سره د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوی اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اجنس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنگیالیو د دوشنبې پر ماښام او د سه شنبې په ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل په رفح کې د یکشنبې په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نورې ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یکشنبې شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبې په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا 14 فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رفح ښار کې د اسرائیل پاوځ د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1 میلیون کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سه شنبې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولې او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل باندې د حماس د سختریزې ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپای ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي، هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. مخصوص کتاب لورنزی یو شمیر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
زمې د پیارستیا په خاطر ولا بلې خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره اړیکل پاتې شي.
کیسه لیکوال سولمل شینواری وایي
په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی د کیږي او په دې نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړې ضرورت سره لیکوال واحد رفی
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم.
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سر شریکو.
پر نفس اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شعر
جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او سوش پی داس انقلاب پا خوب کی گورم.
پشتو کتابونو آنلاین بازارونو تا لار وکړه. لکابل اکسوس او سروش کتاب پلورنزیو یو شمیر پشتو کتابونه پا آنلاین بنا پلور تا ورندی کرده دی. په 2000 میلادي لسیزه کې یعنی لدن شاوخوا دوی لسیزه مخکې په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېده او ورځ تر بلې پسې زیات او پراخ شو. په پیل کې تر ډېره ای بوک کتابونه پلورل کېدل. له ای څخه مطلب انټرنیټ او بوک همغه کتاب دی. البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي، هغه په آدرس چاپ شوی کتاب ورولی شي. د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کېږي. حتی کمپنۍ د یوه کس لپاره یو کتاب هم چاپوي. دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بېلابېل نرخونه لري. ښه کاغذ، ښه پوښ ګران خرڅېږي او عادي کاغذ او عادي پوښ ارزانه پلورل کېږي. د ای بوک د مخترع په اړه یو نظر نشته. ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکي انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړي دي. میرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده، په دې لټه کې وه چې د کاغذ لګښت کم شي. نو دې یوه دستګاه اختراع کړه چې متن به یې تېراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده. البته څو کاله مخکې تر دې په جرمني کې دا هڅې پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکي شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکي شول. په پښتو ژبه د الکترونیکي کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هوارې شوې. البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلی وي چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا دوه کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو. د دې خواریو او هڅو کیسه به په خپله له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه واورو.
په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې په تیلې وه، په هغه وخت کې را سره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالي پورې دا یو پې د بنګلو، نو ما چې زه وبه زغمم نړۍ کې نورو هېوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم. خو بیا پکې نظام واوښت او بدل شو. اور پکې د ډاکټر صاحب اشرف غني لال د هغې په زمان د اسلامي امارت راغی او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول. نو ما بهتر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برتانیا کې چاپ کوم. او په برتانیا کې د چاپ کولو ستونزه شوه هغه دا وه چې د دوی انګریزي ټول کتابونه چې دي هغه د ګچې نه ښې خواته دي، د کینې نه د چاپې نه ښې خواته دي. زمونږ پښتو په عربي سکریپ باندې لیکل کېږي، په عربي لیک دود باندې لیکل کېږي، نو دا ښې نه ګچې خواته ده. نو چې 15 کتابې ماته داسې چاپ کړل چې ما ورته ماته یو کتاب چاپ کړی را ویلې چې زه وګورم چې څنګه دی. 15 کتابې ماته داسې چاپ کړل چې هغه بیا 15 واړه د کینې نه ښې غاړې ته وو، د ګچې نه ښې غاړې ته وو. اخیر کې په خوارو باندې ما هغه ښځه چې څوک وه چې د پرنټنګ پریس چارې څارلې هغه ما په دې باندې پوه کړل. بیا مې ورته ویډیوګانې ولېږلې، ما ورته ویل چې نه دا د ښې غاړې نه ګچې غاړې ته راځي. نو په اخیر کې بیا کتاب ما ته سم چاپ کړ. د دې هارد کاپی ډېره ګرانه پریوزي په 14.
په پښتو ژبه کې د آنلاین چاپ شوی کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړي دي چې تر دې دمه 14 کتابونه آنلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارلې دي. او د دې کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه آنلاین پلورل شوي دي. شغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خنډ دي. له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته واچول چې آنلاین بازار ته مخه کړي.
دا یو نوې هڅه وه او په تر بیا چې د پښتو ژبې لپاره ډېره مهمه وه، نو په دې اساس موږ لازمه وبلله چې باید په دې برخه کې کار وشي او د لوستونکو غوښتنه هم ده. وروسته چې ډېری افغانان بهر ته تللي او دلته ډېر زموږ مشتریان پاتې شو، نو دا د دوی باعث شوله له یوې خوانه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوانه د مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي. نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو دا پښتو کتابونه تر دوی ورسوو. نو په لومړي قدم کې هم د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یو بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړه او یو لر ستونزې هم وې چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي دي او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري؟
په مجموع کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې رایټ یا د خیخانه لوستل کې کتابونه دغه د سپورټ په خاطر خپله د پښتو ژبه نه سپورټ کوي، نو ځینې ژبې چې د خیخانه لوستل کېږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي، خو د دونه یعنی ابزاری استفاده شوې ده بلکې مستقیما د پښتو ژبې سپورټ نه دی شوی. نو دغه یوه ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده. خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې په منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړي دي، یعنې په مجموع کې دا یوه اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي. کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي له نیکه مرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې.
مختر دي چې د تراشم چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره د امازون تاسو وکړه. مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته، فارسی شته، اردو شته، د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي. نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی ستاسو په باور علت یې څه دی؟
دا په یو ماشه دې عامل بچي وي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب د امازون سایټ سره شریک کو او دوی دا کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی امازون ته موږ صلاحیت ورکړی چې دوی دا کډی پی وایي او دوی دا کتابونه په خپل مو یې سرکو او دوی دا سرکو ورته او کله چې چاپ کړی دوی د خپل ادرسونه ورته ډلیوري کوي. نو هغه کسانه په اروپا کې او په امریکا کې د نه ښه استقبال کړی دی په ډېر ښه کیفیت او په ډېر ښه ته موږ رسېدلی دي. د راځي دي چې ډېر ښه لوستل کېږي.
نصری صاحب، دلته یو بل مشکل هم شته. دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شوي دي ستاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی، نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولی شئ؟
موږ چې یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسې اچول کی، نو مستقیما د افغانستان په اکاونټو په اعتبار نشي کېدای چې موږ دغه استفاده ورته وکړو.
کوم کتابونه چې تاسو پر ستاسو پلورل شوي دي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړي دي او څومره خرڅ شوي دي پښتو کتابونه؟
په تعداد ډېر لس څوارلس کتابونه به وي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوي دي او هغه چې نصب کړي دي او د استفادې وړ ګرځېدلي دي او په دې کې تر لوري چې تر ډېره زیات پلورل شوی دی په څلوېښت کاله په توپان کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی. حتی په لندن کې یوه کتاب پلورنځي دې لپاره دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په یوه لوړه کچه اخیستې دي. نو نږدې دا ټول کتابونه به د سلوب شاوخوا کې پلورل شوي وي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډېره پورې له سیاسي کتابونو سره ده لدې معلومې شي؟
نه پوهېږم، ځکه چې دا کتاب تر ډېر جامع دی او ښه مسایل لومړی لاس مسایل دي کې نو د دې په خاطر استقبال شوی وي. او لبل خانه دا کتاب تر اوسه نه ډیر کسان یا مجموع کې کوم د دې موږ د خدمات سره تر اوسه ډیر کسان نه دي نه آشنا شوی. کاشنا شي د نورو برخو مینوال هم زیات دي.
څنګه تاسو کولی شئ چې ډیر افغانان دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړئ؟ ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر.
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مخ ته تللي یو. څه وکولی شو چې که دوی خبر شي او موږ په فوقالعاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نه شي. یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایټ هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه وکولی شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه کړي.
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب. اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي د هغو او د غنورو چې نه یې منی فرق څه کړي؟
دا تدیر یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته لري منل شوې دي. معنی دا ده چې څه معیار نه ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کومه ستونزه وي دوی نوې سپور. یعنی هلته چې دی ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه چې کار ورته اخلي د هغو په معیارو چې کله موږ برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی. خو په اساس کې د دې لپاره چې ټولو نه ملاتړ وکړي او ټولو ته ځای ورکړل شي هغه ستونزه د ژبې ده او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل یې کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولی چې له امازون سره دا مشکل هوار کړي او حل یې کړي؟
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کوو چې که دا ملاتړ ونه کړي او په دا رقم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف ورسره پورې یعنی په هغه د کتاب الکترونیکه بڼه موږ مارکیټ ته نه ده وړاندې کړی چې د موږ د کتاب هغه الکترونیکه بڼه د یو کولی شي ترلاسه کړي بلکې موږ په فزیکي توګه غواړو چې کتابونه تر دوی ورسوو او په الکترونیکه بڼه چې یعنی حساب دوی ترلاسه کړی شي په هغه کې بیا ستونزه نشته ده. او دوی هم په دې فکر دي او کار کوي چې څنګه کولی شي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارلی دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش. دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابل بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو شغلي ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ یې کتاب تر ګوتو کړ.
حتی دا لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتو نوم سره د خپل د دې چې هغه خوانی عبرو دی نه پیګم چې هغه څه رقم سره یوځای شوی دی چې دوی دغه د پښتو هغه ژبه لکه چې موږ اوسو چې دا دوی نه سپورټ کوي. مګر کتاب هلته شته ما ته ویسته ټرای کړه چې دا کتاب هغه کیږي اخیستل کیږي که نه. ما ټرای کړو ما ته د یوې هفتې له پنځه کاري ورځو وعده راکړه مګر په سبا یې کتاب راغی. جالبه دا وه چې چاپ یې هم د کابل د چاپ نه ډېر ښه و.
د شغلی ځاځي نوی اثر په افغانستان کې ناورین پورسوی کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د یوې اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي. دا ځاځي راډیوي مجلې د بلې اونۍ په ګڼه کې به د دې کتاب په اړه د شغلی ځاځي نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د یوې خبرتیا وروسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمې په ارتباط اوریدلی شئ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
واحد رفی د دری ژبه هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه دری ته ژباړلې دي. دی وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې له دې عمله په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. شاغلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د لمنځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راه ها ترجمه آثار
زما په نظر یو لاره لیوی جبه بل ته د ادبی او فرهنګي آثار او ژباړه ده. داسې چې موږ باید د یو بل ادبی آثار له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره وپیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند له بڼې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبی آثارو له لارې آشنا شي،
شناختی پیدا کند.
شاغل رفیع زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبی آثارو ژباړه ډېره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهی شي.
ډېر خوشحاله یم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلي دي، او دا ډېره ضروري ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ ترلاسه کړي دي. همداراز له دری پښتو ته ژباړې شوي دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به هم دیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاره سولندو کیسو مجموعه د زن عصری په نوم تازه چاپ شوه. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړی دی. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبې ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډیره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلده دي او په لویه خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بله خبره، او بل اړخ دا دی چې له دې لارې زموږ ادبیات، پښتو ادبیات البته، زموږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو که دا وژباړل شي ایرانیان به ولولي، تاجکان به ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نور کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي؟
زما نور کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼو باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړم ده، ما دا کتاب ځانی عصري دا یوازینۍ مجموعه نه ده چې ژباړل شوي او چاپ شوي ده. له دې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوي دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کېږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستانو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او له بل لورې دا د ملي ادبیاتو د ودې او غنېدو دپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یوه کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
هو، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیونونه جوړ شي او هم پردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي هم دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوي هم دي.
سولمل صاحب، که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو برمنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي، ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپله سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په زما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله ده د حقایقو د ژور بیان او د رښتینې بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه
او عکس العمل نه ده لدی پاریز وکاندي او دا تابو وګڼي. بل داسته چې ادبیات لکه نور نرونه مجسمه سازی او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ویني، د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه هم زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسو دینی فقه ته لاړ شئ هلته هم ډېر واضح دا سیاسي مسایل تشریح شوي دي، له دې نه هم ډېر لطف راغلی دی.
له سلمان شینواری څخه په مننه لیبي خبرتیا وروسته له بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو په اړه د دوو ځوانانو نظر در سره شریکوم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکسنګ فیل سټیټس نومیږي، چې د ناکامه شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او میرمنې کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2005 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بون د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړې سلاکار و. دی د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي او په 2010 کال کې د فارن پالیسي خپرونې له لوري د نړۍ په سلو اخیستمنو کسانو کې وشمیرل شوه. د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د دې ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاري طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی هغه د یو دولت چې د یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتن لپاره ډیر اړین دی او باید خلک په دې پوه شي چې دولت د دوی سیاسي، ټولنیزي، اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف یې هم د هغو کسانو نهادونو هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼل، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیزي غوښتنې، د ژوند غوښتنې ورپوره کړي، نو طبعا خلک هم بیا په اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث راغلی دی. په دریمه برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته باید څنګه څه کار وشي چې هغه نهادونه، نړیوال شبکې دغه کومک وکړي یو بل سره. او بل د ایجنډا جوړول، عملی بحث او ټولنیزه پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي او تر څنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي. او دغه ټولنیزه پوهه عمومي باید زیاته شي، خاصتا په د دریم نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو، کمبودیا او جریانونو باس شوی دی، نړۍ پر ضرورتونو باس شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی او څنګه څه حل لارې پکې هم راغلي دي. دویم برخه کې بیا د ځینو هیوادونو ستونزې او حل لارې ښودل شوی دي. دا یعنی هغه هیوادونه، خاصتا دغه ځینو اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځای رسیدلي، کوم مرحله ته کړي او خاصتا کو دریم نړۍ اوس څه ډول کولای شي هغه حالت ته ورسیږي. نو دغه ستونزې خزو پر هلارو بحث شوی دی او دریم سفر کې کله شبکو سره د نړۍ دی وصل پر اهمیت باندې خبرې شوې دي یعنی کوم نړیواله شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي ځکه نړۍ مرته ضرورت لري څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی هغه فرصتونه چې اوسې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې د غو لپاره رامنځته شي ځکه که اقتصادي فرصتونه تر بس لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکل پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي ملل متحد دی یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه ټول کې داخلیدلی شي ته څه ډول کولی شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي په شپږم اووم څپرکی کې د دولت لاس مهمې دندې په نښه شوي مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوي او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی هغه چوکاټ چې باید یو دولت یې ولري حکومت خونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی پاتم څپرکی کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړیدو بحث شوی قانون د دې لپاره هم ډېر مهم دی چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کیږي مثلا که ټول نهادونه سره راټول هم شي خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي خو بیا د اختلاف ظاهر ازي اختلاف تلار هوري که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه ول دلته زما په نظر د ژوند لپاره برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کیږي ځکه هغه قانون موجود وي ټول باید په غیلار چې د ټولو په خاطر جوړ شوی ورستی نام سفر کې کیملي پروګرامونه د هیواد په جوړونه کې اړین دي دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي لکه پاس مهم اشاره ورته وکړله په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري خو د خپل هم یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي نو دغه یو بله خبره په دې کې مهمه دا ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې ترغی ثبات هم نشي راتللی چې لوږه تبعیض او خشونت وي نو په کار دا چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي ځکه د نړۍ د خصتا د درېمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نه هیلې دي نو هغوی هم تبعیض ته خشونت ته لاره وروي ځکه کله چې انسان وږی شي نو ته باندې جنګ هم کوي یار ناروا ته لاس اچوي خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي مهم غوښتنې پوره شي نو دغه ستونزو حلول بیا لږ څه اسانېږي نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي ځکه دلته دوی هم لیکوالانو هم اشاره کړې ده که سوسیالیزم فیمینیزم سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړي دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي داسې هم نه ده چې کوم کامل ډول له منځه ځي خو بیا هم د یار د وخت خپلې غوښتنې وي نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي ستونزې ورحل شي نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده خاصتاً زما په نظر چې کولی شو استفاده ورنه وکړو او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت په دا کې دی خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي چې بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزه دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي
د ښاغلي وزیر څخه مننه اوس د یو بل کتاب پانه اړو پر نفس د اعتماد ډیر شاسله دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کال مخکې ما سیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب اغلی هریول وسته دی د دې کتاب پاړه به نور له دوی څخه واور
اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال ډاکټر علی رضا ازمانجان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی او په دې کتاب کې ډېر هغه اصلا راغل دي د کوم بواسطه چې موږ کولای شو پر ځان باندې باور لوړ کړو کوم هغه کارونه دي چې موږ د پر ځان باندې بې باورۍ لامل ګرځي چې لړلې په یو څه زو د بیلګې په توګه ووایم د بخون کې خدای جل جلو پر ځواک او مرسته اعتماد او توکل او د هغه ستر ذاتیات د مشه وخت چلونې احساس د شک په وړاندې یقین د بیوسۍ په وړاندې ډغرې سواده وفا صدقت او رښتینوالی نور سره مست او بخنه نور تدمین سرګندول هغوی ته د هغوی د خو ځنګړتیا وویل د بدن رښتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول، مسکا په انسان کې پر نفس اعتماد پر ځان د باور او د خپل انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري. هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي دوی ډېر لږ خاندي او برعکس معنا یې هم صدق کولی شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلې څرګنده کړي، پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي. نو زیار وباسئ چې خپل ګونځې تندی پرانیزه او انسانان او کائنات ته وخندي او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړی او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد را ژوندی کړی او ځان ته ووایئ چې زه یو ارامه خوښ او سرلوړی انسان یم. او پر ځان دې باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یوه مقاله ولیکو. هغوی چې پر ځان باور درلود ولیکل، مګر هغوی چې پر ځان باور کمزوری و نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی. خو بالاخره هغوی استاد مجبوره کړل چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه راواخیستل او په لیکلو یې پیل وکړ نو دوی ډېر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه وه له هغه یې هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار کولی شو خو مګر د پر ځان د باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې شاید دوی به دا کار وکولی شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هر یوه څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډېر څه لرل. دا اونۍ کیسه نه لرو خو د خبرونې په وروستیو کې شعرونه لرو چې د یوه شاعر هرکلی پکې شوی. د واټساپ آنلاین ګروپ توري ستوري شاعر عزت الله ځواب ونازاوه. ښاغلی ځواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
توري ستوري د واټساپ یو آنلاین ګروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولیږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینی مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله ځواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله ځواب د مئی په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د ګروپ ملګرو دوه اونۍ وړاندې پلان لرلو چې عزت الله ځواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د ځواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوې وه او پلان شوی و چې موږ تلوسه وه، اندېښنه وه چې ځواب به څنګه وي، ځواب به څه حالت کې، ځواب به څه وخت راخوشي کېږي. هغه زیری مو هم واورېده چې عزت الله ځواب راخوشي شو. نو پابدی ویاړ باندې دا مشاعره نن کیږي خو خوشبختانه ځواب صاحب له موږ سره دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د ځواب د دې غزل په طرحه شعرونه ویلي وو چې سوګ لمرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم، کوم چې ټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرحه میوند پیدا غزل لیکلی وو چې سو بیتونه یې صدا رنگی وو.
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پوری دی یو زیم. خدای خبر کمې طلب ثمر ته رسی، مشتری دی لور په لورې دی یو زیم. تلل یا یار زندگی سوی صحرا ده، د یادونو دی ګڼ سیوری دی یو
زیم.
دا پریږده د خمار اور پرستش ته، رندان هسې هم مختوری دی یو زیم.
شاعر او ژورنالیست نجیب امیر هم په یاده طرحه غزل لیکلی وو چې سو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
سترګې نیولې ستا په لوري دي، یو زه یم په شپه کې د اسمان په لمن ستوري دي،
یو زه یم
او په پورې ونې ناستې شامه تورې، ولې ژاړې په بڼ کې چې لټولو نه کمزوري دي، یو زه یم. مجنونه تا نه کم یم، صحرا مې نصیب نشوه، په مینا کې چې څومره هم کوزګوري دي، یو زه یم. کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزوري دي، یو زه یم. مننه زواب ګلا. کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزوري دي، یو زه یم.
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کېږي، یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کېږي. وېدا ارینځی د عزت الله جواب په دې مطلب غزل لیکلی و چې یو نمونه یې دلته راخلو.
د کلي ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کېږي، نارې د انالحق چې کړي بیلار پیدا کېږي. شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو، پروا نشته زندان وي او کدار پیدا کېږي. زاهده تهمتی وکړم د میو په جامونو، راځه راوړه ساقي شه که خمار پیدا کېږي.
پیر محمد کاروان عزت الله جواب ته یو قصیده نما غزل لیکلی و. داغه د غزل څو بیتونه په ګډه اورو.
د سوي لوغړن غزل په شان توره ګلابه، جواب خدای دې راواله بې سواله بې جوابه. قلم دې شاکلی شه د کلوپونو زنګ وهلو، په بندو پنجرو کې د پرانستې مینې بابا. تصویر دې د ماشومې لور په غېږ کې درته ځیر دی، دوی سترګې ملایکې درته ناستې دي بېتابه. د خپلو ماشومانو د مسکاو پیالې نوشه، مئی نوشه مستغنی بشه د میو له دریابه. نرګس د ننګرهار دي درته سوي لوي تګې، شبنم شبنم راووځه له دې وچه سرابه. کاروان ملنګ بې جامه په کچکول کې خپلې اوښکې نوشلی دي، نشه به درپسې وي بې شرابه.
د مشاعرې په پای کې عزت الله جواب د مشاعرې له ګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلام یې واوراوه.
د زندان د شپو شیر دی، جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم، او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم. زه چې ویښم یخې یخې اوبه وڅښم، او چې وده شم شراب په خوب کې ګورم. نه عجیبي نه کاریوي نه ملاوي، خو ساقي خانه خراب په خوب کې ګورم. د مغولو له زندانه خوشي کېږم، د خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم.
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار، جنید شریف، نزیب تکل، احمد تکل او بازابت خپل شیرونه وویل چې په سنه سه حواله عزت الله جواب ته منسوب شوی وو.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام سر ته رسی. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان اورتا حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان اورتا حیران را قتل. خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا، ہر گل میں اڑتا راو سو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اڑتا راو سو ملیار میں کبلبل. سندس کنو شگونا جوتے او محل، نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مامے کھڑا رام بیل، دسات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا وڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفکو دبلبل سندر سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل